ده هغه وویل
there were false assurances to us. We were assured that a ceasefire would take place.
دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاټا کړ شو چې اوربن بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.1
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي تر هغه چې د طالبانو لوري افغان نجونې ښوونځیو ته د تک اجازه ونه مومي د نورو حقونو درناوی به ونه شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسون په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي سره لدی چې طالبانو په دې اړه ځواب ویلی خو بیا هم افغانان راضي نه دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 9% ښځې او نجونې دي. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو نږدې 330 خورزو رئیس لشپګم ټولګیو پورته افغان نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه له خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ته یې طرحې سپارلې دي.
چون مکتبه بسته است.
ولسکلن میترا د کابل خر په خوانځي کې د یو لسم ټولګي زکونکو چې د غخر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي لتیریو کل راهیسې خوانځي ته پر تاک بندیز لګیدلای چې درتلونکو لپاره د دې او زربونو نورو افغان نجونو هیله ملاوي کړې دي. میترا وایي کې ساکل درس ویلای وای اوس به له دولسم ټولګي فارغه او د خوخي وړ رښتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیولای وای.
صدها دختر، هزارها دختر همین قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورینجونی پدی تماوی چه سکال باله خوانزای خپل شادت نامی وخلی او لوان و زدک رو تا با دوام مرکلی خوال بعد مرغم مکت اجازه نرکول کیگی دا چه یو کال درس پشا پاتی کیگو پروح او روان دیر بعد اگیز لری لملگر و ملتون زمونگ وقتنه داده چه یو اقدام دیو کری چه خوانزی خلاص شی. او اینجوری خپل زدک رو تا دوام برکری
مکتب ها را برنامه دختر ها باز بکنن تا اونا بتونن درس بخونن تحصیل بکنن.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي کله ناکله زه حیران یم چې آیا موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو لکه دا چې د بشري حقونو یوازینۍ اندېښنه همدا وي، خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي، مګر زه بیا پوسمم تر څو چې دوی دا کار ونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونه سي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تیر یو کال راهیسې شپږم ټولګیو پورته ډیری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوي دي. په دې سربیره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوي او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخنیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو خبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو این وومن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 40% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي و چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستی کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوخی پاولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یاد خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبه ورځې او یک شنبه شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو د لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري.
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکې او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي، د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسیدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
صلحاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او په حال خو مرستندوی ټولنه راغلي دي. خواستم دا ده چې نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده، دی ولس غربت ویل دي، سیلاب ځپل دي، د خلک نور ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وادي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کړه ته د خلکو پیشنهاد کړه په دې ارتباط یقینا نه علاقه چي ده د سرود خانه ده هغه استقامت کېدل شي در وخت لپاره سیلابونه راشي، هغه لپاره مو تصمیم دا شې ده چې د مشرتابه سره په رابطه کې کیګو او د غوې د لزوم دي مطابق په دې تخوندي ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره.
د اکاس پسل رويشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو لقبل د مرګ جوبلي او زیانونو پاړه خپل تفصيلي راپور کې ویلي چې د اګاس د روانه میاشتې د اول نیټه په دې هیواد کې د سیلابونو لقبل یو سلوات الله سکاسانو ژوند د لاس ور کړی دی. د راپور لمخې یوازې په لوګر کې د ورسته سیلابونو لقبل تر شلو زیات کسان مړه شوي، دیرش تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر وای په هنر کې په خلا کې لغښت ولګ ډول شي
شعرونه هم درو
پور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته چې زما په تورې لمن تک سپینه تاره پر خورداره
چیرته وړه غونډې ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یو ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
دارک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کړو.
سل کلنه ماڼۍ ده، 5 متره اوږدوالی لري، 4 خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانانو تشویقوو.
په افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور لنن څخه باندې 100 کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د جنو راپورونو لمخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت لزان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تحصو فلمونه اخیستل کېدل او جن مستند فلمونه جوړېدل. د سینما بیا د حبیب الله کلکانی په نامه میاشتنی واکمنۍ کې وتړل شو او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شو. نادر خان هم په خپل 4 کلنه پادشاهی کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستی په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او کاسي اداره پرانیستل شو چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. لنن 4-5 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو 6 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه شکل چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې ټولې سینما ویتړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډیره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بینجون او بشزو فلمونه نیمګړی ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهر حال د همایون هیواد پورا پور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نو موړی چې اوس جرمنی ته تللی وای سینما وی وتړل شو او د طالبانو لوري ټول سینماګرانو ته ویل شول چې جونیا او خزینه لوبغړی باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وای د محدودیتونو د فلم جوړولو او خپل کورنۍ ته د ایوی مړی ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې ځکه اړ شو چې وطن پرېګ دی.
سینما بالکل جنازه شي کې
د سینما جنازه چې هډو کې هم خاورې شول. کومدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي، که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 2004 کال د لړم میاشتې په 1 د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللی وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي سیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداري ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي.
یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره وړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته وڅ وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل، او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څنګه څنګه څناڅه وچې شوې وي نور هم کمزوري شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا د صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کال مخکې تر میلاد څخه شیدلې دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ پوښتو کې ترننه یو ډول پات شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډول نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه درته شوی. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې، یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاضت. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، کچېرې مونږ دغه اختراع دغه هغه خلک چې اختراع کوي کنه نوې کشفیات کوي، دا غوي تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی ملګری شې دی. دوی جوړول یو څه وختل خو تصادفي یو نوې څه بل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه اډیسن چې د برق تارونه د بل څه وکول، ځکه یو څه چې نه موجود نه وي دغه پاره خو د فکرم نشکوله چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګېدل فرق رڼا یو کړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه یو فرق رڼا ده. خو البته دا د هغه چا سره ملګری دا الهام چې هغوی واقعا د مغه کار سره، د مغه مسلک سره، د مغه هنر سره، د مغه حکمت سره لیونې مین لرلی و زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي سبب باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډیر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شبي هم پکې وي. دا یعنی الهامي شبي خو البته دا الهامي شبي کوم بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د مغه ظرفیت په اندازې کنه. چاته ډیر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي مغه یو طبيعت ورته جوړیږي، دا وایي دا الهامي شبي دا یا سم فسنه یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د امغه د هنري د تومنه ترقه ده پوری وي، خو چې ولورقه ده د چا د هنري تومنه اوچته وي دغه الهام هم یاده سه اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزم دي. ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه لپاره کوي چې ورسره ډیره مینه دي، زړه دي تړلای دی. په دې کې نو کله کله یې همیشه دی وي ځین خوبونه هم ځین خلکو لیدلې دي د اختراع ولا عم داس په ورزش کې دغه شی نه همیشه ما په هر څه کې زما په نظر باندې همیشه بيستا.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه. د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن می په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن می په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د
نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلی دي، هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مراندې یو څو رشتې ورسره تړلې دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې ته مثال نورې میلې چرچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړل، د وختې په کې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند شیبې شیبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شیبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، خو ګوره دا هم د ده یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلي، یعنی خوند اخیستون کیف اخیستون کې ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ، کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپل راځي؟
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط پیدا کېږي، هغه یو تصنف کېږي، خو کله کله دا صحیح ده. یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کم نه کېږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده او دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو، فطرت وګرځېدو، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو ناخداګر هم ستا مثال که ناڅاب وي، هماغه ناڅاته د هماغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي، لفظونو هم دغسې ناخداګر یعنی هماغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په هماغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تاته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي، ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ، دویم ځل چې دا شعر ګوري، بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې ما شعر مې لیکلی وي، مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې پکې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درستې وي یا رنګ بدل وي، یعنې دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه ترته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي کنه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنې د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په زیاته کړه.
موسیقي هم دا رنګ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط کنه.
کاروان صاحب، د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولی ترڅنګ، خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات تر څنګ په څنګ راوستي وي چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نوي کې خیال نوي کې موسیقي نوي کې او حتی دغه دوه کلمې کسره بیلې وي شاید فصیح نوي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي څنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه یو ځنګړ یو بده یعنی د هر مصرای وبله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو بوله نو کچره د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره دا ما دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي که تناسب یې ښه نه و نو بیا خبره خرابېږي
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري د یو معاصر اروپایي نقاد خبره ده هغه وایي ترڅو چې مارک شته او چې ترڅو پوري مینه شته شعر هم شته یعنی مطلب یې دا ده چې د مارک په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده څنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې
فکر دا څه ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي او هر لیکوال یا هر شاعر هم خپل یو په اصطلاح باندې یو نړیوال په دې برخه کې لري اغه د فرانسې اغه پولوال لري چې یو شعر یې د نصر غونې یو شعر یې لیکلی د خو د شعر کې د پېستلا یو نقد پروت دی هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوه غوندې چې میوه چې ول سړی خوري خوند او کیفیت کنه هغه احساسوي او دې ته ډېر پام نیوي خو د دې میوه او شاته د غذایت موجود وي کنه یو فکر د پېستلا باندې یو د وجود لپاره مخاوي نو کدا څه خو شو دا خو نور الا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم خپل اولګ د ولې شي او هم په دې خپل کې نغښتې فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کوم چې د فکر نه د ګټي خبره واخلو خو بیا کچره ډیره د ګټي خبره پکې نه وي مثال کې خوند او کیف کې وي دا هم شعر دی خو البته فکر هم ډیر مهم دی خو فکر باید په هنر کې په خلا کې لغښت ولیک ډول شي چې دا د پېستلاب باندې د شیر په نازک وګو باندې بار نه وي یعنی دا څه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب په ګل کې غا رنگ او خوشبو وګمه هم دا څه پکې لغښت دا څه په حجاب کې پکې پټ وي نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته هم صدمه نه وي رسیدلې او دا د ګټه کار او چې انسانان د خپل تر څنګ د خوند رنگ تر څنګ یو پیغام تر واخلي دمه مخه خبره وي خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وايي هم خرمه هم ثواب وینو
پل والری ته تاسو اشاره وکړه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه چې ناڅ یو وایي زبا له خوصه کابل ته ځم
مثلا څنګه د پنا ثاور دی بالکل
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینی ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی داس فکر دی چې انسان یو فکر ته حڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مطلب دی
بالکل خو دا فکر خو بیا خپل هنري فکر شو نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډیر شعرونه ویلې دي خدای سي په مینه ویلې دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره د داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکې د مینې ژوند وکې مهربان اوسې با احساس اوسې ظالم نه وي متکبر نه وي مین اوسې نو دغه فکر دغه سي هنري فکر بیا چې دی دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسی فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفي سره هم آشنایی شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا دا خبره دا زموږ پښتانه متل کوي وای چې نه تر خلاصېږي هغه میلمه ته به دوه ځلي سلام کوي. نو یعنی دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغه شی پوهېدل چې یعنی یو څه خوشتا په دې لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړي، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي، یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغه ستې کې، ځکه چې ته یو بنبس سره مخکېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخکېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کومې شېبې چې په واقع لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغی شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زئی او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زئی شعر لرو چې ازادي رادیو عربي مجلې پروګرام ته راستوله.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره، د چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره، زرپرست و خلق و لوت کړي د کابل د غرونو برما، در نچور یې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولي، توا یخ میزان وهلی انار برخوردار، درد می درد په غی کی ونیو دل اساسو په قرار سو، تب څومره بی مان بی قرار برخوردار، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، دوه براکړي یوه واخله حساب شماره برخورداره، ګومان نو چې به دومره پیچو خم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار را باندې کاندي، و ولاړه لاس دی واچاوه تر هاره برخورداره، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پر لیدی خزان راوست، د مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار.
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر.
لکا سید لامه هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که د باران د لامده غږ په څیر تازه دي. پیړی وشوې یارستا پر شنې لمنې د ګلان هسې تازه دي. اوس هم چې آسمان شین وي یو شاعر په نیمه شپه کې بام ته خیژي، او د ستورو پر سینو دې لیکل شوې سترګې شپاړي. چیرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کېږي، د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کېږي مسکۍ شونډې او په اوښ ګلندې سترګې. لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي. دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم، لکه بې موره کپلی غږ مې په غره کې تیږه کېږي، زړه مې نه درنه سپېږي.
د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه اورېدلی شئ، خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغوني سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړي دي، خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر فرهنګیان او ځایي اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل شوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخت دی، او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی، او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري، د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي، نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې، او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیري دولت یا تاریخي آثار ورغوي، نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي، هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده، او دا بخیر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده، د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اوریده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط، په ارګ کې د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي، د نویمو میلادي کلونو د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې سخته زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
دا
سبق داران وای چې سل کلنه مانی ده ان سل کله په خو جوړه سوی ده او شپېته متره اوږدوالی لري لس متره سور او څوارلس خونې لري زمینی لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمتې ښه بجمې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوانو ته مېلمستیا کېده. خو د کورنۍ غړي خو ډېر وو. سلطنتي کورنۍ لویه وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یوځای کېدل. په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به یې وه او ځای به یې دا و. نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یوه غیر رسمي غونډه به هم وه. یعنې دوی به د حکومت په بعضې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خوا ته بیا کتب باغچه ده. یعنی تقریبا داسې لکه چې دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي خو مستقله ده. کله چې اعلیحضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی هغه د ارګ د څه شړنګ شوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړو او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سیکورټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا نور حوالی شو کوم دا خسارۍ ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمي جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه. ځکه چې ما ته دغه د حرم سرای خانه سامان وویل راته چې دا دلته د خانه سامان خواجه زین العابدین نومېږي. د ویل چې په اویم کال کې لمړی د حزب اسلامي مجاهدین رانوتل او کتبخچه او د سمت شبې جمعې نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو. بلاخره هغوی له ارګ او له دغه کتبخچې او د سمت شبې جمعې نه وویستل. نو هلته ډېر جنګ وسو او دا ډېره خرابه شوه. یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدله. کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لرېدو. یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته دوه سوه پنځه نوي کاله پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کېدل. یعنې آرشیف وو. البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده. بیا په د وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د آرشیف دپاره سې ډېر په لویو مهمو ستاندردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخت د هغه استفاده مسله له دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې. سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته یې زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله شکنجه یې راکوله او ډېر یوه زوروله. ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی هغه سره دا کیسه کوي. بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخت کې چې ته پروت وې او زوروله یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلې ده. خو هغه خبره د کارمل غلطه ده. دغه ځای نه وه. هغه کتبخچه وه. خو پر سره دده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده. یعنې دا هم د ار له زیاترو معنیو نه داسې یوه استفاده هم شوې ده. د زندان استفاده هم ځینې شوې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی. نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نوابات سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه په دغه ولایت کې نقاشي او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علی همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستی پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشي، خطاطي، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 30 څخه تر 40 پورې رسیږي.
علی هم تازه اتوی کچری دولت د انزورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته ولېژدوي او ملاتړی وکړي، نو د افغانستان د انزورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر وسله دی شو تر 40 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي لدې برخې سره ځانګړی مینه لري، خو تر وسه په غزنی کې د نقاشۍ او انزورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشاله یم.
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شان انځور سکړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
I'm sorry. برکلی صاحب زاده یم آسیا و شړی اسی دم پخه کړه ګرځوم کوزړی اسی دم پخه کړه ګرځوم کوزړی ځوان مرید دې ترخی میریم رنگ دې ورکشي کوډه نکړم کوډه کاسم بن بختم نخلاص
یو وخت لمه